السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. د شورا په خپله ویب پاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې یو ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه رساله مشورو وروسته سکال اروپایي ټولنې هوټ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت تمدید شو. بینټ په خپلو راپورونو کې په ځلونو د طالبانو هغه انتقلاري غندلي چې له مخې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه نقص شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلي چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبري اژانس نن دوشنبه د وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت دی ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنان ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره یې موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی خو لومړنی اروپایي هېواد دی چې تېر جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار کونه ورکل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحدو ایالاتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس غیر مستقیمې بللې ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 10 د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دی. ولسمشر ډونالد ترامپ له مرکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیل د امریکا د ولسمشر هغې طرح ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پات اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارز له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. خاغلی روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړی ده.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې رواني ناروغۍ د زیاتېدو په حال کې دي او تر ډیره له سترګو پټې پاتې کیږي. د دغه سازمان لخوا تیره میلادي میاشت کې په راپور کې وویل شول چې اوږدمهاله جګړو، طبي پیښو او کډوالۍ په افغانستان کې رواني ستونزې ډېرې کړې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان له 30 تر 50% پورې وګړي په یو ډول نه په یو ډول ناروغي دغه ناروغي ګالي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 10 د رواني ناروغیو نړیواله ورځ ده. رواني ناروغي یا منټل هیلت څه شی دي؟ کومې نښې نښانې لري؟ کوم کس ته رواني ناروغ ویلی شو؟ که پر دغې ناروغۍ یا ستونزې اخته یو، څنګه یې درملنه کولی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په لندن کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایو. کولی سئ چې له سټوډیو سره اړیکه ونیسئ او د رواني ناروغیو په اړه له ډاکټر ابراهیم نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو که چیرته تاسو واتس اپ لرئ، زموږ واتس اپ شمیرې ته هم زنګ وهلی سئ. د مستقیم تماس شمیرې دي 00420212501. د واتس اپ شمیره ده 00420213111. لګروس تاړي کې ونی سي راځي چې په پایل کې د ډاکټر رحیم لاندې خبري واورو. ډاکټر سپستري مشي ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه منټل هیلث یا رواني روغتیا په افغانستان کې یادېږي، اما ډېر کسان ممکن په مفهوم باندې پوه نه وي. منټل هیلث یا رواني ناروغي څه ډول ناروغي دي؟ څنګه په ساده الفاظو زموږ اوریدونکو ته ورپېژنې؟
اول خو تاسو ته ستاسو ټولو محترم اوریدونکو ته او وطنوالو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. دوامه خبردار چې منټل هیلث موضوع چې ده، دا خو یو ډېره لویه او وسیع موضوع ده. منټل هیلث کله چې موږ وایو چې منټل هیلث یا رواني حالات، نو موږ داسې دا تاسو تعریفیږي چې هغه سړی چې وکولی شي چې د رواني عاطفي او احساساتو د لحاظه په نورمال شکل باندې فعالیت وکاندي، او هغه څوک چې د خپل ځان لپاره، د کورنۍ لپاره، د جامعې لپاره مفید اوسېږي او ورځنی فعالیت په نورمال شکل باندې وکړی شي، نو دا چې دی دا څه دی؟ دا سړی د رواني لحاظه صحتمند دی. نو دا ډېر جامع تعریف د منټل هیلث، اما په دې ځای کې کله چې موږ راځو وایو چې منټل هیلث څو په منټل هیلث باندې اخته دی، داسې به ووایو چې منټل هیلث داسې یو واحده موضوع نه ده. منټل هیلث هغه څوک چې د عقلي، عاطفي، احساساتي، وظیفوي لحاظه فعالیت نشي کولی، او هغه د جامع د نورم سره یا د کم معیارونه چې موجود دي دا هغو سره برابر نه وي، دا خلک د رواني لحاظه مشکل لري.
بله ډاکټر صاحب، او بخی ما دا پوښتنه هم کوله په فایل کې، بیا به وروسته اوریدونکي هم خپلې پوښتنې کوي. په افغانستان کې له بده مرغه چې دغه رواني ناروغۍ په اړه باندې عامه پوهاوی ډېر نه ده، او داسې ویل کېږي چې یو څوک یا چاته وایي چې ته رواني ناروغې فکر کوي چې ته ورته وایي چې تاسو مثلا لیونی یې، حال دا چې لیونی یا هغه چې مثلا بیخي خپل عقل له لاسه ورکړی وي هغه او رواني ناروغ تعریف فرق کوي، ناروغي فرق کوي، نخې نخانه فرق کوي. په دغه سي د لاوریدونکو ته چې رواني ناروغ ورته وای، نو دوی بعد منی او وای چې نه دا ناروغي زنه لره مزه کته کما ته رواني ناروغ وای، د معنا چې زلې ونی زباید لار سم غدې علي آباد روختون ته چې الته یو وخت ډیر مشهور. نو څه وای دغه د لاوریدونکو ته؟
زما ارزاده چې رواني حالت چې دی دا یو لویا امبریلا یا د چتر غوندې کلمه ده چې د منټل هیلث کې یا پر رواني صحت کې استعمالیږي، مګر دا چې دی مختلف حالتونه لري. فضل یو څوک کېدای شي چې د تشوش د افکارو او د تشوش د دی ولري چې دو درست فکر ونه شي کړی، چې دی ته اصلي برخه وایي چې دا مریضان چې دي معمولا موږ ورته سکیزوفرینیا وایو. دوامه برخه د دې چې دا عاطفي او احساساتي برخه ده، چې دا برخه چې دا د ډپریشن او انزایټي برخه ده. درېمه برخه چې دا فضل تشوشات د شخصیت دي، چې ځینې خلک مختلف اشکال د تشوشات د شخصیت لري چې تقریبا په دا تقسیم شوی چې دی نه هم تشکل لري، اما دا چې بیا سره واړه او غواړه تقریبا سلهاو ته رسیږي. ځینې خلک تشوشات د حافظې لري، مخصوصا تصمیم ګیری خلک، هغو چې څومره سپید کېږي دا حافظه د لاسه ورکوي او ورته الزایمر پیدا کېږي. ځینې ماشومان دي چې هغوی د زده کړې مشکلات لري، نو دا چې دی داسې یو حالت نه دی، دا رواني حالت چې دی دا موږ وایو چې دا د کلمه ده یو چاته په سواد باندې، د دې لاندې مختلف شعبات راځي. نو کله چې موږ وایو چې یو سړی رواني ناروغي لري، دا د دې معنی نه لري چې هغه سړی لیونی دی. یو وړوکی برخه یې دا ده چې هغه تشوشات د فکري لري، او هغه درست فکر نه شي کولی، او هغه فرضاً د ځان یا د خلکو په مورد کې بد ذهنیت لري. مګر ډېر نورې برخې دي چې ډېر خلک پرې اخته دي، او په داخل د فامیلونو کې په داخل د کورنۍ کې په داخل د اجتماع کې دا ډېر زیات مشکلات پیدا کوي نسبت دې چې اخلي ورځانی پیدا کوي. ډېر عمده مسله چې دا په منټل هیلت کې هغه موضوع د ډرګ او الکول ده. دا څوک چې ډرګ استعمالوي فضل هیروین استعمالوي یا تریاک استعمالوي یا فضل دا کنابس یا دغه شي کنه چرچ دي دا خپل باندې خلک رواني حالتونه دي چې خلکو ته رواني ناروغۍ پیدا کوي او مشکلات ورته پیدا کوي. موږ باید چې وایو دا کلمه باید داسې چکري کلمه د یوازې یو مشخص حالت سره چې هغه فکري حالت دی او د خلکو طرز دغه چې دی دا فکر چې دی دا دې ته اطلاق نه کوو.
بله او ډاکټر صاحب تاسو په بریتانیا کې په لندن کې فعالیت لري، فکر کوم افغانستان کې مو هم ممکن د کار تجربه کړی وي یا اوس یا پخوا یا هم هلته رواني ناروغانو سره تماس ولري یا مثلا هلته خپل مریضان ولري یا هم همکاران ولري، هلته کومې بڼې عامې دي په افغانستان کې؟ دا خو یو ډیر لوی بحث دی لکه څنګه چې تاسو ویل چې تقریبا دی او چتر حیثیت لري دغه منټل هیلت یا رواني روغتیا چې بیا لاندې پکې بیلابیل څانګې لري، هغه یو سیویر حالت چې دی هغه جدي حالت چې دی چې هغه هلته د افکارو او د عقل له لاسه ورکول دي چې هغه بیخي هغه لیونتوب حالت دی چې هغه لورای هغه کسان معلوم دي په ټولنه کې. اما نور داسې کسان دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لسترګو پټ دي اما په دغه ناروغي باندې اخته دي، معنی دا چې په سترګو پکې په اسانه نه ښکاري اما هغه کس یا هغه انسان له دغه رواني ناروغۍ نه رنځ وړي یا له رواني ستونزې نه رنځ وړي. افغانستان کې فکر کوي کوم ډول عام دی د دغه رواني ناروغۍ یا ستونزو او ولې د خلکو لسترګو یا د روغتیا پالانو لسترګو پټ پاتې کیږي؟
همکاری کوله البته د ویډیو د لاټ نه به مریضان تل دي او زیاتره مریضان چې هلته راتلل هغه د ډپریشن یا د دقیقت او د زجرات یا استراف یا د انزایټی چې ورته وایي د دې سره مشکلات درلودل او زیاتره د دوی چې خزمې تقریبا کله ته وایم چې نوې فیصد خزمې تعجب ورکړه برابر نه او د دوه سره دوه مګروپ چې راځل چې ماشومان راځل هغه ماشومان چې مشکل عقلي مشکل درلوده دا او به خدای دې تکول مشکل درلوده هغه د تکول نشو او هغه کوم شې چې فامیل ورته وای هغه باندې عمل نکاو او دا تر به د کور نه پورز ورز ورکو او د فامیل لپاره مشکلات پیدا کول. دا عام شه ده البته په افغانستان کې مګر د دې په څنګ کې د نور خلک مالي درې چې هغه فرضاً دا مرزي شکمنتوب چې فرضاً خزه په نارینه په خپل میړه باندې شکمن نه یا میړه په خپل خزه باندې شکمن نه او هغه تلې ساته یو بل تعقیبي یو بل په څه ده اگر چې په ودر کې چې دا څه شي کوي او چې نه کوي په داس حال کې چې طرفین ډېر پاک خلک دي اما مقابل طرف ډېر زیات شکي نو دا شی چې دا ټول حالتونه چې دي د څنګه چې دا انفرادي تاثیر لري یو فزیکي ناروغي چې دا لکه فشار دی یا شکر یا فزن قلبي تکلیف یا د شش تکلیف دا چې یو مریض په کور کې اوسي اما یو مریض هغه نه ځان جوړي اما رواني حالت څه چې یو نفر رواني مریض په کورنۍ کې پیدا شو هغه د ټول فامیل هغه خوشحالي اخلي او هغه فامیل نه پېږي چې په دې شکل باندې فنکشن کوي.
بله دا معنا چې رواني ناروغي تر نورو ډېر جدي دي او په کورنۍ باندې هم هغه سي خصوصا په ماشومان باندې کې خدای مکړه خواند او خزه یو رواني ناروغي لري د کور فضا تر خینو بیا هغه ماشومان باندې خصوصا هغه ماشومان چې سنونه کم دي د ترور پنځو کال یاد شپږو کلونو د هغوی پر روان باندې هم اغیز کوي او باید ورته پام وشي او درملنې وشي. ډاکټر صاحب اوریدونکو هم واصل دي اوریدونکو سره خبرې کوو بیا به ورو بحث ادامه ورکو. راځي وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنه لري. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
بس غزنی ولایت نړیک نغلیم
کله غزنی نستړی مسای غزنی کوم ځای نه مو خبرې کوي زنګ وهلی او درواني ناروغي پړه پختنه لري
چې غزنی د ګیلان ولسوالۍ زنګ واره
ها ګیلان ولسوالۍ نه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان ډیر سرسلوي 1% پورې حتی 50% پورې خلک رواني ستونزې لري دلته په ګیلان کې د خلکو وضعیت څنګه دی آیا رواني ناروغي په سترګو لیدل کیږي یعنی داسې کسان ګوري چې فعالیتونه حرکات غیر نورمال وي
و ډیر وینوس به رواني ناروغي ډیر لري مو دا ګیلان کې و سو به په 50% کې او یا 50% ټول رواني ناروغي لري
نو څه په هغه چې دلته تاسو په گاون کې د ناروغي لري دا خلک چې تاسو وایي چې فکر کوي رواني ناروغي لري کوم نه خنخانی په کې ګوري مثلا په حرکت کې کوم نه خنخانی ګوري په خبرو کې په افکارو کې یعنی څنګه تاسو دا سره کله غول چې او 100% پورې خلک هلته رواني ناروغي لري
په خبرو کې هم ډیر د غبرې فرق لري سمانیږي چې د یو ګډ وړ غيږي خو و نور دې کارونه معلومیږي چې به خې ډیر دغه دې سړی
او خپل د سن څومره ده خپل خود کوم وخت ژوند کې داسې حالت نه ده تجربه کړی مخکې ډاکټر صاحب ویل چې رواني ناروغي یو ډیر لوی بحث دی اما په احساساتو کې په عواطفو کې په عقلي او فکری فعالیتونو کې تغیرات راځي ذهني فعالیتونو کې تغیرات راځي مثلا یو شی نه سیس د کولی خپل د عمر څومره ده آیا ته هم کله دغه ستونزې تجربه کړی
ما خپل عمر دغه ده عمر می دوه سکاله ده خو وو بیا یو وخت چې مریض سوم یو دالم کابل کیم دغه رواني ناروغي ډاکټر ته ورنه ما ګولې شرا کې بیا سو خو سره سم سوم
خا یعنی ته خپل هم رواني ناروغي تیر کړی ده هغه حال لڅ نه کړی دلی یعنی څه شی زورولې او ولې درته ډاکټر ټابلیټ یا دوا درکړه
ولدا خدای وخه مش درته کونځي کې بده ګلان کې وس خا دا جو کې کلینیک کو دا شیا نست تلک نست هیڅ شی نست مشکلات ډیر وي خو و خلک کار دی خاص نه لري نو په دغه خاطر هم دغه ناروغي ورته پیدا کیږي او بل دغه وي اکثر خلک وي دغه سي ډیر ډیر کښنیوار شي دغه راکنه وي زه خو نو د لیګ مریض هم بیا چې نه ګولې ډاکټر ته ورلم کابل کې هغه ګولې راکې دغه سستان
خا دا شکر چې تاسو خسوی یا روغسوی یا تر اوسه مو سن دومره نه دی چې تاسو رواني ستونزه ولرئ یا مثلا تشویش کې ځکه لازوانان یا 22 کلن لا تر اوسه ډیر کم عمر دی تنکې ځواني ده پښتنه لری ډاکټر صاحب رحیم لندن را سره دی د همدې ناروغي او ستونزو متخصص دی پښتنه صدر سره
سوارلم هغه یو رقم ګولې راکې دې رولاکس په نامه یو رقم بل وی دې پریتاډین په نامه یې خو یو رقم دې دې او هغه رولاکس دی ورځ دی ښه و یو رقم یې بل رقم دی دغه ګولې راکې ولدا طاقت ګولې دی نو ډاکټر صاحب ته نه میځه دا د اوس څنګه مرز ده باید چیرې موږ علاج وکړو دوی وایي روماتیزم د کچې دغه شین وایي
روماتیزم که تاسو لاندې پات سي زبر ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکم چې تاسو دغه پوښتنه هم جواب کې او زمونږ کې کومه اضافي پوښتنه هم ولري تاسو نه دیو کې تاسو لاندې وسې قطه کوي مخ په لاړی کې زبا ډاکټر صاحب ته نو باتو کوم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ګیلان نه د غوریدون کې تنو مې نه د اخستې وای دا غسې 22 کلانې ما رواني ناروغي مې درلود راته څو رقم دواوي راکړې دي او اوس وای پښتنه لري چې روماتیزم ده او دا کده به رواني ستونزې وي
رواني ستونزې او روماتیزم سره کاملا فرق لري البته هغه کسان چې روماتیزم لري او البته دا ډیر ځوان دي دوی ښکاله دي اما کسان چې ډیر مزمن او پیشرفته روماتیزم لري او په مزمن شکل باندې وځره موجود دي په هغه خلکو کې دا چانس زیات دی چې ډیپریشن ورته پیدا شي مګر روماتیزم دغه سبب نه کیږي دا رواني ناروغي مستقیما سبب نه کیږي دا دغه بیلې مسلې دي کومه مهمه خبره چې د دوست وته اشاره وکړه هغه دا دی چې دا رواني مریضان چې دي ته دو په طرز د خبرو کې د دو په بیار او برخورد کې په اجتماع کې فرق موجود دي دو هغه نورمال برخورد په جامعه کې چې ټول خلک کې ټول خلکو لپاره قابل قبول دي هغه نشي کولای نو کله دو وخت لري او تاسو وخت لري پښتنه وکړي چې د داسې تکلیف ته شو لکه دا دواګانې خو چې هلته استعمالېږي د هغه نومونه د نومونه سره فرق لري. نو د دې تکلیف ته شو چې د دوا ورکړي دا روماتیزم تخصوص د منتل هل دوا نه ورکړي.
هو زه به ترې پښتنه وکړم اوریدونکي اتمن زموږ هغه د تا د نوم راتوانه خست نوم د کواخلي خو دغه هغه به یو څه اسانه سي. عزیز رحمان عبدالله خان او عبدالله خان ډاکټر صاحب وای چې تاسو مریضی چې وجد د دواې درکړې نه ډاکټر صاحب درته ویل چې څه ستونزه لري
مریضی خدا غواله چې د ما بدن به ډیر خو کې دی او تر لار سره روان وم د سم روانې ده نه شوی خو
ها
و دا سر باندې بل رقم وو او دا غو بل بدن به ډیر خو کې دی پیسې ډاکټر ته ورله مغو دا د حساب ته تلیف نه ورته چورت وي نو دا تکلیف چې دا د حساب د دوی د حساب ګولې راکې دوه رقم یعنی هغه خو
ډاکټر صاحب تاسو اتمن خپل پښتنه واخسته چې عبد الله خان ورته وویل
دغه ډېر محدود معلومات حاصل خو زه به تاسو فکر وکړم چې کله چې هم کوم ډاکټر چې دل ده هغه به تاسو فکر کړی چې دا یا ډپریشن یا انزایټی دی او ته په دې لاین باندې ته دا ویل کړی او دا چې دا وایي ورکړ دا خوشوي دا ډېر ښه خبره ده.
کور ودان او بل کوم سپارښتنه ورته لری ک چیرته بیا د غسې ستونزې ورته پیدا کیږي سر درد ورته پیدا کیږي د ځان درد او د بیا حوصلهګي یا بشومګي ورته پیدا کیږي.
مهمه خبر دا ده چې رواني ناروغي چې مستقیما د یو حالت یا یو فاکتور سره ارتباط لري مختلف فاکتورونه په ځوانانه کې په دې پروژمن په ځوان باندې او ځمن په رواني حالت باندې تاثیر لري. نو هر څوک چې رواني فکر کوي چې رواني ناروغي لري هغه باید په ډېر شاله باندې فکر وکړي. دا وی جملې اندازې فرضاً خپل د اړیکو باندې فامیل سره خو ساتي خپل د اړیکو دوستانو سره د ملګرو سره دو سره نږدې ساتي نور ځانته نورمال مصروفیتونه پیدا کړي چې کار وکړي او بل مصروفیت ځانته پیدا کړي. د دې په څنګه د تمرین او اکسرسایز چې دی دا د مهم دي چې دا باید وکړم دی او د دې په څنګه د خېر د اخوړل دا ورته فائدہ کوي. نو دا شایع چې دی په فکولي شکل باندې نو به دې نش دوا وخوري دا شایع ورته ډیره فائدہ کوي. اما که دې ضرورت شي او شدید وشي نو په هغه صورت کې باید د دې په څنګه دوا هم وخوري.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات او سیر اثر منتظر پات شي او بل اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
سلامونه لوځي صاحب محترم.
وعليكم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي.
مننه روم شي محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. لوځي صاحب وخت خو د رواني تکنیکونو په افغانستان کې لري دوی مستوې په تېپکې تقریبا عام خلک دی باندې چې هغه د چا دی یعنی او مشکلاتونه که تاسو مخکې ویل بلکې چې په 20 کال سره یو کار یا کوم ځات جنگونه تیر شوی یو سړی د کور خپل خپلوان لا صبر کړی یا دوستان یا مثلا مشکلاتونه خو زیات نو نو دې سم پتا کړو ګورې چې بیا زیاتره خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي یعنی هغه ورځ تیرې یا غزا باندې مشکلات تیرې یعنی زیاتره خلک موږ وینو په کډ بیا نورو د شپې ځنه پر لاس نه پر چې ویږي کولای خبر کې لګت مخکې تاسو ویل چې ودا تبلانه یې باندې شوه دا یا ساده لا صبر کړی خدای رواني تکلیفونه دي نو په دغه خاطر خو افغانستان کې څه خاص مرجم نه سي نه تقریبا کو تاسو ته راځي کې د ډاکټر ډیر غزا پیسې ته راځي نه په واسه چانه کیږي نو په دغه خاطر وخت لونی صاحب مشکلاتونه به خیر زیاتی دي د رواني تکلیفونه وکړي هم مرمنو کې وستا د پدې څه په کې چې ځوانانو کې هم له حد زیات او د زړه کې هم نو کوم ته موږ خلک چې غریبان دي دا مشکلاتونه دي نو په ټول کې ما ډاکټر صاحب ته پوښتنه وکړه دا څه خواړه یا تقریبا چې څه غذا اخري نه باید د فرما خبرو سی ویل دا مشکلات دي نو موږ دا سره په یو د خبره دا تکلیف بل څه کار او غریبي ډېر کار نه غریبي زیاتې یو دا یو مشکلات نه زیاتې یو کمی نه نو په ترته ما پوښتنه وکړه ته دا سبا غذا کې بخري ان شاء الله چې ځوان یو څه نه وایي باید انسان کړی شي
سلامت سودا چې سالمه تغذیه یا ښه مقوی غذا یا صحی غذا څومره اغیز لري دا پښتنه مو اوریدل کور ودان بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا به څو پښتنې او ځای ډاکټر صاحب ته وړاندې کوو چې ځواب کې ستړي مشه رښتیا د ژوند تمرې پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري مهرباني راګ مو وصل دی خبرې وکړي
ستړي مشه لوجن صاحب
هو تاسو هم ستړي مشه مهرباني
ډاکټر صاحب سمې دا پښتنه ده چې ما خو موضوع تعقیب کړی نه ده، اوس مې زنګ درته وایي چې د جنت نښانه مرسته ووایي سم سره پر اخلاص.
ښه ښه، نښې نښانې د رواني ناروغۍ کوم ځای نمواړي کنیولی؟
د کندهار ولایت تسلیم بولدک ولسوالۍ.
ښه، نوم دې راته وایي.
نوم عبدالغنی دی. ورو
عبدالغنی سپین بولدک نه رواني ناروغي باندې خبرې کوم. مخکې موږ د موضوع په پښتو واتس اپ چینل کې هم ویل کلم ویل چې د غوړیدونکو چې رادیو نه اوري چې رادیو چلانه کې او زموږ هغه غوړی ځکه ډاکټر صاحب لندن راغلی دی، نو موږ وایو چې د دې پروګرام نه ډیر اوریدونکو برخه واخلي. تاسو ورته په کندهار کې د ځوانانو ترمنځ فکر کوي چې د رواني ستونزې شته عام دي، ځکه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې 50% پورې افغانان په یو ډول نه یو ډول رواني ناروغي لري. تاسو حالت په سترګو څګوري، خصوصا د ځوانانو په منځ کې ځکه ویل کېږي چې ځوانان بیکاره دي.
لوجن صاحب فکر کوم چې یو سړی په ځام نه خلاص ته په ځوانانو کې راځي چې وینم زو سره ګرځم یا مال دل دي د ځوانانو ته ګورم. اول ز خپل د غرقم مشکل سره مخ یم.
استا خپل ستونزه څه شي ده؟
ما ستونزه ده د هر کار چې کوم چې لسته کوټه د کار سره کمزوري سي یا څنګهاري کوم بس تر بوج را باندې را چې بلم د خپل کار او د خپل زندګۍ او د ژوند سره بسبت کیږي.
که یعنی کوم وخت د سراغلی چې خدای مکرزان ته د ضرر رسولو فکر کړی، داسې یو فکر دی کړی چې مثلا ځان ته ضرر ورسه یا ځان ته زیان ورسه؟
ځان ته ضرر دغه دی چې ملګری را سره ناست یو چا سره تکول له ځان سره خبرې مو ورډې دي. اجازه ده؟
هو مهرباني.
نو یو څوک ځوان سره ناست مال داسې ژوند دی داسې د خپل ځان وخت وخت بد راځي. نو د وخت ما ته ویلو دا چرس دا چرس چې سړی څکي دا سړی د ژوند خوشحالي خوشحالي ورکوي نه.
هو
ویل چې دا ضرر دی ځان.
ښه، اورم اورم. یعنی ته چرس ته تشویقولی؟
آفرین. و دا ما خپل ځان سره دا سوچ وای کني خو لري خو چې دا ضرر نه کوي دی انسان ته ضرر رسوي دی انسان ته بربا کولی شي دی. دا خپل ځان سره ما دا سوچ وای چې دا چرس روکه دا خلک وای دا رقم دی د ژوند به څه بدل سی بل پات ولر.
که ان شاء الله شروع کړی خو مونږ دی او که شروع کړی مې دا مسلمان نه دکړي.
الله مجوسه چې الله مجوسه چې ټول مسلمانان
سره ځه. خدا خدا چې شروع کړی د کور ودان پښتنه لري یو خو ویل چې نه خني خالي چې دی هغه درته ډاکټر سی بوې بل حکم پښتنه هم لري.
الله دې خیر درته ژوند دی وسمنن
سلامات سي. کور ودان محمد غني ک عبد الغني ورورو ل سپین بول دک نه کور ودان چاړي کومونی ولې. ډاکټر صاحب محمد نبیل بغلان اړیکه نیولې وه او عبدالغنی سپین بولدک نه کوم محمد غنی زهیر لرم چې نوم یې سم واخلم ځکه زموږ حافظه هم داسې سمې نه دی پاتې. ډاکټر صاحب نو یو د خو خوړو پوښتنه درلوده او بلې د نښو نښانو، البته نښو نښانو ته زه هم راتللم چې عام نښې نښانې کومې دي او کوم چاته که کوم حرکتونه وکړي رواني ناروغ خطاب کولی شو؟
نخانه خانه خود در چل در چل در خوی او مرض نده کنه روانی ناروغی چی دی او مرض نده در خو که در سرسته او همه چه را طوله که در سلو نزحام آوری. اما پا مجموع که کنه چه در مرضیون طول پا غط و گروپونو باندی تقسیم که نو در یو برخه چه در در خو آقا مرضیون دی چه پا دی که در دا طرز تخیل چې دی یا دا افکار چې دی کې مشکلات پیدا کوي. فرضاً یو سړی درته راځي او وایي چې زه ولا غږ اورم، یا فرضاً بېګا ما ته ملایکې راغلې وې ما ملایکې ولیدلې، یا فرضاً یو سړی درته راځي چې زه فرضاً پلار 50 کاله یا 60 کاله مخکې مړ شوی، یعنی که 60 کاله مخکې مړ شوی او وایي چې دا غټ ما بېګا د باندې وتلی وم او د پلار مې مخې ته راغی، یعنی کمې مخې ته راغلی وم لیده، یا دوامدار شکل باندې غږونه اوري، او یا دا ده چې دغه پلار باندې روانې فکر کوي چې دا خلک چې زما شاوخوا ته دي دو کېدای شي چې زما دښمنان اوسېږي او دو ما ته ضرر راورسوي، یا داسې نور منفي افکار ورسره وي. یو دا حالت دی، دا عقلي حالت دی. بل دا ده چې کله چې سړی عاطفي حالت ته راځي دې کې زیاتر سړي ته دقت پیدا کېږي، بې اشتهایي ورته پیدا کېږي، بې خوبي ورته پیدا کېږي. هغه کم شیانونه چې په نورمال ژوند کې لذت وړي هغه نه لذت نه وړي. کله چې خوب نه راپاڅېږي ډېر احساس د ستړیا کوي، د کیناستو نه چا سره خوند نه اخلي، غواړي چې یوازې اوسېږي، ډوډۍ نه خوري، او دا خلک سره داسې تصورات پیدا کېږي چې کله کله چې ځان ووژني یا ځان یخنی کاندي. دا حالت چې دی دا زیاتره دا د ډپریشن یا عواطفو خواته دی. بله خواته دی چې دا فضل ځینې خلک دا اضطراب یا ججت یا چې موږ ورته وایي دا د دو ډېر زیات اضطراب لاندې تشویش لاندې بس وایي که د باندې وزم څه به واقع شي، که دلته کور کې کښېنم څه به واقع شي، اوس دغه کېدای شي یو بده واقع وشي، همیشه ډېر وارخطا او په تشویش کې. نو دا زیاتره هغه حالت دی چې دو سره اضطراب موجود دی. د دې په څنګ کې بیا نورې ناروغیګانې دي چې ډېرې په غټو ګروپونو کې دا د تشوشات د شخصیت دي، فرضاً یو سړی د ځان ډېر غټ ښکاري د نورو نه، او هغه فکر کوي چې ولاړ دا نور خلک پولیس باندې نه پوهېږي، په هر څه باندې چې پوهېږي زه پوهېږم، او په داسې حال کې دا سړی ممکن د ډېر کمو خلکو نه زیات پوه شي. یا فرضاً یو سړی چې هغه تشوشات دغه لري د عواطفو او حرکات یا وری ودری کی چغی وی یو جان یو جان وی یو رخش کی یو خلق باندې گزارو نه کی دغه اشکال دی. بل څه سره فردن د سې کې ده چې په یوه چې باندې رحمونه کاندې حیوانات ورنی په غټو باندې حمله کوي، او هیڅ نوې احساس په خیمانه په خپل عمل باندې نه کوي. نو دا ډېر لوی موضوع ده، خو دا غټ شان دی
چې پوره نه کوي. خانه یو ډاکټر صاحب تاسو چې یاد کړی، یعنی رښتیا هم چې ډېر لوی بحث دی، ډېر څنګه پکې دی او ډېر ډلبندۍ پکې دی. هم کوم چې تاسو یاد کړل په احساساتو کې، په عواطفو کې، په افکارو کې، فکر کوم دغه نخنی خانه او څه واضح شوه. دغه ژر ژر غوسه کېدل ډاکټر صاحب دا هم په افغانستان کې، ګرچې په نور نړۍ کې هم خلک غوسه کوي، خو دا نور نړۍ کې دومره غوسه کمې، ځکه دلته یو څه خلک آرام وي، دلته کله د موټرو حادثې موسي ټکر وسی خدای مکړی او بل پیښه وشي، یعنی داسې ژر ژر یو بل باندې غوسه او بیا فزیکی برخورد نشته. اما په افغانستان کې بیا نو دغه فزیکی برخوردونه یو بل ګریوان ته لاس اچول، ژر ژر غوسه کېدل په کورنۍ کې، مثلا که مشر وي یا کشر وي، ژر ژر یو بل باندې غوسه کېږي، که په ښوونځیو کې ښوونکي استاد شاګردانو ته غوسه کېږي، داسې که په ټولنه کې، که په جومات کې وي ملا امام، که په کور کې وي پلار یا کاکا یا مشر، دغه ژر ژر غوسه کېدل هم کوم ډول کې راځي؟
البته ژر ژر غوسه کېدل دغه دا په تشوشات د شخصیت کې او تشوشات او په عاطفي تشوشات کې راځي. دا زیاتره ډېر معمول شي په کسانو کې چې هغو تشوشات تفکر ولري یا د افکارو سکیزفرینیا چې موږ ورته وایو که نه، او دا بیا ډېر بد حالت هغه دی چې یو څوک سکیزفرینیا ولري یا فکري تشوشات ولري، او هغو بیا د دې په څنګ کې ډرګ واخلي، فرضاً چرسوس کې یا فرضاً هیروین واخلي. دا کابل کې دا نور ټابلیټونه ډېر په افغانستان کې د واشوي دي کې ټابلیټ ورته وایي چې هغه ډېر زیات زواج دغه شیان واخلي. بیا د دې یو دوه شیان یو ځای کېدل چې هم دا دواګان دا ناروا دواګان واخلي، او هم وان تکلیف لري دوه دا رقم خلک ډېر بیا وسلي او ډېر دا وایي دوه په ډېر لږ شي باندې فوران انفجار کوي، یو لوی جنجال جوړوي.
او کور ودان ډاکټر سید محمد نبی ورور پښتنه لاندې ځواب کوي چې نور اوریدونکو هم په تمه دي، وای خو خوراک یا هم سالمه تغذیه څومره وای رول لري په دې رواني صحت کې؟
عمومی ته نظر خدمات داده چې هر هغه څه چې د ورځې په منظم شکل باندې اکسرسایز وکړي او فزیکی فعالیت وکړي، او دا لري چې خا غذا وخوري، فرضاً کافی اندازه باندې خا غذا دنده چې باید وړه شي یا سرکړی شي، هغه غذا چې فرضاً صحیح وشي هغه وخوري. سینه مقصد دا ده چې دغه وشي چې هغه کې کافی اندازه پروتین موجود وشي، کافی اندازه باندې کاربوهایډریټ پکې موجود وشي، او د غوړ پکې کم وشي. نو دا غذاګان چې دي د دوه لپاره ډېر زیات فائدہ کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو استودیو سره وصل دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
مننه ژوندۍ اوسئ. عبد الرحمن زابل لایڅه.
ستړي مشي حبیب رحمان زابل نه. هلته د رواني ناروغۍ یو نښې نښانې څنګه په ټولنه کې محسوس دي کنه دي؟ او ډاکټر صاحب هم را سره استودیو کې دی، لندن را سره میلمه دی، که پوښتنه لرئ په دې اړه مهرباني.
خیر اوسې ژوندۍ اوسې. مننه تاسو په چې ګورتم په استودیو کې نوبات راکې. د غوادي ناروغۍ نښې نښانې خو زیاتې دي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې خوشنې کېږي ژر، په قهر کېږي ژر، او یو ډېر وخت یو عجوالی خوښي. نو زما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې د افغانستان تقریبا 95% خلک په رواني ناروغۍ اخته دي، آیا د دې لپاره به داسې دغه لارې چارې سي د دې مخنیوی وسي، او داسې عامه پوهاوي له لارې کولای شو چې د هغو درملنه وکولای شو؟
کور ودان حبیب رحمان رو سلامات او سپز رپورې پوښتنه و دا ما سره ځان سره لیکلی او مال بحث په پام دې سره راټولو چې وسو ستونزې مشکلات ډیر دي، څنګه درملنه امکان لري، څنګه ځان ترې ژغورلی سو. کور ودان چې تاسو هم دا پوښتنه مطرح کړه، بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. جنت ګل غزنی نه ستړي مشي. جنت ګل ورور، تاسو غزنی کومې ولسوالۍ نه کوم ځای نه زنګ وهلی؟ تاسو د رواني ناروغي پاړه څومره په هیګي او پاړه څه وای؟
زه خپل رواني مریض یم، څو وخت ډاکټرانو ته مرغلم، نو اوس مې ساسې خبرونه اړه ده چې د بارا مې زنګ ته وو او ډاکټر صاحب څنګه وکړو چې دې به درمنه څنګه وکړو. زه خپل داسې شپش ډیر لرم، زور خپګان ډیر لرم، او دا راستي په شنه کار ډیر غاښه ده ښه راستي له ډیر سخت تر سره مخامخ ته دواګان مې ډیر کړی دي، ولې دې باید درمنه څنګه وستي ډاکټر څنګه دغه ده؟
ښه، جنت ګل ورته پات سپلیکه کې زه به ډاکټر صاحب نه هله وکم چې تاسو دا پوښتنه جواب کړي، چیرته کومه پوښتنه هم ډاکټر صاحب لري چې تاسو ورته جواب کړئ، یا به ما سره مطرح کړئ یا ډاکټر صاحب سره. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، هغه مخنیوي باندې به درملنه باندې او دا چې څنګه ځان ترې وساتو وروسته تم شو. اما د جنت ګل ورور پوښتنه دا ده چې وای خپل په جوړ خفګان او دغه رواني ستونزې باندې اخته یم، څه وایي جنت ګل ورور ته؟
البته دا څو شان ته باید توجه وکړي. یو دا چې دا باید ځانته یو سالم مسؤلیت پیدا کړي چې دا مصروف اوسېږي. دوم دا چې دا باید اکسرسایز وکړي، تمرینات وکړي. دریمه خبره دا ده چې دا باید دوستانو سره کېني، او هغه نږدې دوستان چې دی ورسره د زړه خواله کولی شي، د هغو سره د زړه خواله وکړي. څلورمه خبره دا ده چې دا په خپل فامیل کې باید خپل مناسبات د کوادې کړي، د خپل خزه سره او د بچو سره ډېر خو ساتي، او کوادې نه کړي د خپل ورونو او خاندو د مور پلار سره باید مناسبات ډېر خو ساتي. البته د دې په ځای کې کوم چې ډېر د آزاد ده چې دا کونسلینګ یا یو څوک چې دو سره خبرې وکړي او د مشکلات موجود خبرې وکړي، دا شاو څوک چې پدېشي باندې پدېشي کې پولیسي او د شي کار کوونکو سره چې د سره کومه کوټه، او بل مرحله د دوا مسله ده. همدا مسله په دوالي ساتل دا ده چې یو شی په ځانګړي شکل باندې دوالي حالت نشي جوړول. نو ځینې خلک چې دي باید اقتصادي مشکلات لري، ځینې خلک کورنۍ کې دننه مشکلات لري، ځینې خلک حتی د همسایګانو سره مشکلات لري، ځینې خلک د کار او د کار د نه پیدا کېدو او بیکارۍ سره، ځینې خلک په پاتې تقاعد نه او تداشه پیدا کېږي. نو دا مختلف فاکتورونه چې دا ډېر زیات رول لري. همدغه شی چې د هغه داده چې یو سړی پوه شي چې باید ما رواني حالت څنګه دی، او دا شی چې دا دغه غواړي تعلیم غواړي. نو څومره چې دی سړی د تعلیم چې کوي، هغه په ځان باندې ښه پوهېږي چې زه څنګه کولای شم چې د دې حالت څنګه زما دا حالت څه شي پورې ارتباط لري، او چې په مغې باندې زیاتره فوکس کوي او په مغې باندې توجه کوي او کومک غواړي. مګر کله چې جامعه کې دا سړی د تعلیم راټیټوي، نو زما د دې ورو ته توصیه دا ده چې یو څوک چې سایکالوجست وسیږي، یا وکولای شي د سره خبرې وکاندې او د دې مشکلات ورته وایو نشي او نه ورته وکړي چې دا څنګه حل کاندې او د دې څنګه دا دوا وخوري دا به ته ډېره فائدہ وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. جنت ګل درور مننه په دې هله چې ستاسو پښتنې هوار شي وي د رواني مشاور په نوم باندې یا هم د اروایي مشاور په نوم باندې په غزنی مرکز کې ممکن په کابل کې هم ډېره فاصله نه لري لاړ شي یو کس پیدا کوي په اونۍ کې یو ځل په میاشت کې یو ځل اوس خو ټلیفون سره ټلیفوني اړیکه در سره نیسي او درته مشورې درکوي او شاید ډیر کم لګښت مو شي همدغه سلام مشورې ځکه هغوی ته لارې ګودرې لارې چارې معلومې په مسلکي ډول چې څنګه تاسو له دې حالته وژغوري. زمن کې ډاکټر صاحب سپارښتنې هم په زړه پورې وي ممکن ډیر کسان دغه سوې نښې نښانې ولري خو د حل اسانه لارې دا دي چې کله چې در باندې خفګان راځي هغه سیمه مثلا که په یوازې وزید باندې خپلوانو سره دوستانو سره وکړي دو کوڅو کې خو بیا نو دوستانه ماشاله خو پریمانه زیات وي یوازې کورنۍ غړي نه وي چې د باندې وزې جماعتوال وي کلیوال وي لدی وروسته جمعې د پیتا وای د نو مجلسونه کوي ځان خفګان ته مور کوي او کوم مشکل چې دی رواني مشاور سره حتمان خبرې وکړي. کوربدان دلته یو اوریدونکو په واتس اپ کې را ته پیغام سپ کړی تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو پښتنې هم کړی په دې اړه تبصره هم لري دا به وورو ډاکټر صاحب به راشو باسته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کامران افتخار ما د لغمان څخه درته دا پیغام لرم د رواني ناروغي په اړه باندې کډر ته وایم. موږ ټول افغانان د رواني ناروغي مشکلات سره مخامخ یو. له ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا دغه ناروغي په کومو لارو باندې د دې مخنیوي کېدلی شي؟ فلحال زه په خپله یو رواني ناروغ یم. دغه پوښتنه په دې خاطر کوم چې زموږ درملنې ته لاره اسانه شي. دغه ناروغي په کومو شرایطو باندې مخنیوی د دې کېږي؟ په کوم رقم باندې او ولې دا انسان ته راپېښېږي؟ که دغه ځواب موږ ته ډاکټر صاحب راکړي ډېره مهرباني به مو وي.
کور ودان افتخار له لغمان نه پیغام او پوښتنه مو واورېدل شوه. ډاکټر صاحب څه وایي له لغمان نه دغه اورېدونکو ته؟
د دې مرګري پوښتنه ډېر او اساسي پوښتنه ده. اومده واسه پوښتنه دا ده چې اول دا چې باید جامعه یا خلک په دې باندې پوه شي چې رواني ناروغي موجوده ده او دا یو قابل قبول حالت دی. په ډېر په دغه سي جامعو کې لکه افغانستان یا په نورو سپاتې جامعو کې دا د رواني حالت قبلول دغه یو مشکل دی او دا د دې سبب کیږي چې د دود پیژندنه تشخیص تداوی په تاخیر باندې اومدیږي. نو عمده خبره دا ده چې خلک باید د رواني حالت باندې ځان پوه کاندي او دا پوه شي چې دا لکه د نورو مرضونو غوندې یو مرض دی، دا پیښېږي او قابل تداوی دی. داسې شیان دی چې یواځې یو څوک مریض شو هغه بیا قابل تداوی نه دی. دا یو عمده مسله ده. بله مسله دا ده چې د رواني حالتونه چې دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل د ډېرو مختلف فکټورونو نتیجه ده. فرضاً په کور کې مشکلات، په دفتر کې مشکلات، بیکاری، اقتصادي مشکلات، نور فرضاً سیاسي مشکلات، فشارونه موجودي، دا ټول چې دي د یو شخص په روان باندې تاثیر کوي. البته د دې څنګ کې ځینې خلک ډېر آماده دي ته چې په رواني مریضۍ باندې اخته شي، هغو د جنیتیک لحاظ هغې ته آماده دي. یا ځینې خلک دي چې هغو د جنیتیک لحاظ دې ته آماده نه دي چې په رواني ناروغو باندې اخته شي. هغو باندې فشار راځي اما هغو مقاومت کوي او د هغو اندازه د مقاومت پورته وي هغو نه اخته کېږي. نو دا شاید داسې واحد او متحد المال نه ده چې ټول د خلکو ته په یو رقم وسیږي. د هر شخص عکس العمل یا عکس العمل د دې په مقابل کې بیل دی او نتیجه چې دا هم بیل رقم ده. نو د دې مریضي چې ده دا باید تاسو لکه مخکې مچ وویل باید ټول شیان ته توجه وکړي او وخت چې ناروغه شولی ډېر عمده شی چې دی اول دادی چې بایزان مصروف ساتي او د دوستانو سره وخت تیر کړي. دا ډېر عمده شی دی. دوهم خبره دا ده چې دغه دی چې دوانی مشاور چې ته په منطقه کې موجود اوسېږي او که منطقه کې موجود نه اوسېږي اوس کېدای شي د واتساپ د لارې نه واتساپ تماس ونیسئ. په ویډیو کې یو دوانی مشاور نه کېدای شي هغه په خارج کې ورسره تماس ونیسئ او هغو تاسو وګوري او تر سره مشوره وکاندي. او دریم خبردار ده چې دوا ده چې محلي سایکاټرست باید درکاندي یاد رواني ناروغانو متخصصي باید درکاندي.
ډاکټر صاحب، دغه د رواني مشورو بحث ته کله ځله توجه وکړو په افغانستان کې فکر نه کوي چې دغه بخش تدیر کار نه دی سوي، ځکه قطار روختونونه دغه کلینیکونه شخصي دولتي او درملتونونه شته، اما دغه بخش په کې ډیر د سترګو نه کیږي. مثلا دغه د رواني ناروغي او د مشاورې یا هم د درملنې بخش ته که څه هم عقلي عصبي ډاکټر صاحبان ستاسو چې غډيري مغلق او پیچلې مریضې دوی درملنه کوي ورزي، اما دغه ستونزې چې وز دغه اوریدونکو یاد کړی تاسو یاد کړی دغه درملنه ته فکر نه کوي چې کم کار شوی دی. تر اوسه غا لازمه ورتیا نشته په افغانستان کې چې دوی وکولای شي ټول رواني ناروغانو ته مثلا مشاور پیدا شي او جدي وګڼي، ځکه داسې ښکاري چې دغه ناروغي نه دولت نه هم دغه خصوصي سکتور نه هم دغه د بخش متخصصین جدي نه ګڼي، نو ځکه ورته توجه هم نه کوي. که څوک چیرته رواني مشاوریت دفتر هم خلاص کی ممکن څوک ورته مراجعه ونه کی.
خبره په دې کې ده چې دا رواني مشاورینو یا سایکالوجستانو مشکل پاته په دې ترجمه لکه چې هم ډېر عمده دي. دلته هم د سنت چې یو مشاور ته وخت پیدا کوي او ګورې ډېر وخت نیسي او مشکل کار دی. نو د دوه کمباله تقریبا په ټوله دنیا کې موجود دی. خبره په دې کې ده چې په افغانستان کې د دې لپاره پوښه هم کار نه دی شوی او وسو داسې دقیقا خبر نه یم، بګر مسلمان پوهېږم شاید کار نه شوی. عمده خبره دا ده چې تر څو چې په یو جامعه کې تعلیم او تربیه او مکتب او پوهنتون عام نه شي او خلک په دې باندې پوه نه شي چې رواني صحت څه شی دی او تر څو چې خلک په دې باندې پوه نه شي چې څنګه د دې مخنیوی وکړي هغه د رواني مشاورین ته مراجعه هم وکړي. نو کوم رواني مشاورین موجود دي چې هغه په شخصي شکل باندې کار وکړي، خلک د اقتصادي وضعیت دومره نه ده چې هغه وکړي شي چې دوی ته فیس ورکړي او هغه سره فرضاً لاشي دولس هفته سر په سر ورشي وګوري او بیا فرضاً یا شپږ هفته وګوري او ځینې وخت په دوه بجو ته شپږ میاشتې وګوري او دا شپږ میاشتې دوامدار پیسې ورکول د اکثریت افغانانو د وسې پوره نه ده او دا رواني مریضي چې دا په تاسفانه چې د غریبو خلکو مشکل دی. او غریب خلک په ډېر اخته کېږي ځکه چې هغه په ډېر مشکلاتو اخته دی. نو دلته یوازې داسې یو شیان دی سړی ورته ګوته ونیسي. دلته ډېر شیان دي چې یو مشکل د بل د پاسه او یو مشکل د بل د پاسه او بالاخره داسې یو حالت سره رسېږي چې نشي کولی چې بری سره کومک وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. په زړه پورې سپارښتنې د درملنې لارو چارو باندې هم تاسو تم شوي اشاره مو ورته وکړه چې یو څوک چیرته په دغو جدي رواني ناروغي وخته وي څنګه درملنه کولای شي، چې هغه هم د خبرو لارو نه د سلام مشورو لارو نه او هم که چیرته وضعیت جدي وي هغه خاص درمل هم ورتشته چې په افغانستان کې هم موجود دي. یو بس ډاکټر صاحب پات غوړم دا بس مطرح کو، بیا نو بس هم سره راټول کو پاتې ورسو چې ناروغانو سره چلند دی دغه طبقه ناروغان یا دغه کسان چې دغه ستونزې لري له دوی سره باید یو څه فکر کوم عاطفي چلند وسی، له دوی سره یو څه په نرمښت چلند وسی. اما فکر کوم په افغانستان کې نرمښت یو څه کم تر سترګو کېږي، دغه ناروغان رټل کېږي، دغه ناروغان کله ناکله تحقیر کېږي. څه کول پکار دي د روان شناسۍ یا هم د رواني درملنې رواني ناروغي علم څه وایي ټولنه کورنۍ مکتب پوهنتون مدرسه جماعت دغه ډول کسانو سره څه ډول برخورد باید وکړي، څه ډول چلند باید ورسره وکړي؟
عمده خبره دلته دا ده چې عام پوهاوی دی، تر څو چې په عام شکل باندې خلک په دې باندې پوه نه شي چې رواني حالت څه شی دی، رواني حالت یو قبل شوی حالت دی، رواني حالت موجود دی، او دا یو مریض چې په کور کې رواني ناروغي ولري هغه د هغې کور د ټولو فامیل یا د ټولو غړو په روان باندې په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دو سره شاید چلند همدغسې اوسي کې لکه دا اوس چې دی. نو اوله خبر دا ده چې عام پوهاوی ده چې خلک باید پوه شي چې رواني ناروغي شته دی. دوهمه خبر دا ده چې خلک باید کله چې رواني ناروغي پوه شي چې دغه د کورنۍ غړی ناروغه دی، دو باید لاړ شي او فرزن مشاور ته ورځي یا ډاکټر ته ورځي، دا هغه نه پوښتنه وکړه چې فرزن د ده ناروغي څه دی او در سره باید موږ څنګه برخورد وکړو. نو ډاکټران مکلف دي چې لږ شانتي وخت د فامیل سره تیر کړي او هغو ته ووایي چې فرزن دا څه رقم مشکل لري او د سره باید څه رقم برخورد شي چې دا آرام وساتل شي، دا ښه وساتل شي، او دا کوم برخورد کوي دا برخورد ونه شاندي. نو دا چې د مغلق خبره ده، مغلق خبره په دې کې ده چې خبره بیا د دې ته راځي چې څومره د خلکو علمي سویه چېکده چې په دغه خبرو باندې پوه شي، څومره یو سړی تعلیم و تربیه چېکه ده چې په دغه خلکو باندې پوه شي. متاسفانه ډېر عمده مشکل چې دی په افغانستان کې، موږ خو ټول د نارینهو سره خبرې کوو، د ښځو خبره بیخي هېره ده. یو 50% نفوس مملکت دی، 50% نفوس مملکت ډپریشن لري، انزایټي لري، سکیزوفرینیا لري، تشوشات د شخصیت لري، دغه خبره بالکل هېره ده. او چې ښځه په کور کې ناروغه وي، هغه مور ده چې مور ناروغه وي، د هغې بچي نورمال نه راځي، د هغې مېړه آرام ژوند نشي کولی، د ټول کور خلق تنګوي. او هغې سره د ښځې سره دې په دې باندې چې پوه شي چې تداوي ته ضرورت لري، نه ډاکټر ته پوه شي، هغه ورسره ډېر خشن برخورد کوي چې متاسفانه دا ډېر غیر انساني عمل دی.
کور ودان او ډاکټر صاحب عامه پوهاوی ته څه فکر کوي؟ په دولتي کچه حکومتي کچه باندې ساتامي وزارت له خوا څومره کار شوی دی برخه ته فکر نه کوي چې دا برخه شاته پاتې ده؟
زما تجربه چې ده په افغانستان کې په تر اخر د یا نیمای د نړیوال کال کې وم، هغه وختونو کې خو ډیر محدود کار ورته شوی و یا هیڅ کار ورته نه شوی. او په تیر شلو کال کې یو څه ناڅه کار ورته وشو، مګر په هیڅ شکل باندې نږدې دی ته نه چې کافي وشي. او په اوسني حالت کې زه فکر نه کوم چې هغه څوک یې په نظر کې ونیسي.
او څه کول په کار دی فکر کوي؟ عام وسیلې د عامه پوهاوي او خورسنې دي، عامه رسنې نن سبا محدودې شوې دي په افغانستان کې، اکثره ځایونو کې برېښنا نشته، تلویزیونونه مثلا دغه ډیجیټل رسنې چې نن سبا ډېرې عامې دي په نورو نړۍ کې، په افغانستان کې ورته لاسرسی محدود دی. د عامه پوهاوي لپاره فکر کوي مؤثرې وسیلې کومې دي تر څو رواني ناروغي هم یو واقعیت په توګه وپیژندل سي او خلک له ناروغانو سره سم چلند وکړي، د هغوی د رټلو سپکاوي پر ځای هغوی باندې د ترحم او مهرباني لاس راکش کړي؟
په افغانستان کې مهمه خبر دا ده چې باید دا خبره په مکتبونو کې، په پوهنتون کې، پوهنتونونو کې د ډېرې ابتدایي مرحلې نه فرضاً د درېیم څلورم صنف د مکتب نه وروسته لږ لږ شانتې دې ماشومانو سره باید خبرې وشي چې هغو پرې پوه شي چې دغسې یو شی موجود دی او دا واقعیت لري. دوهمه خبر دا ده چې راډیو او تلویزیون په دې مسله کې ډېر عمده رول لري. دا سوشل میډیا چې ده اوس دېته ټول خلک دسترسي لري، او سوشل میډیا نه د لارې نه فرزن ځینې بینالمللي موسسات یا افغانستان کې ملي موسسات او یا د حکومت غواړي چې خلک کوی چاندې دو کولی شي مسیجونه راهنمایانه ترشیحات ولی کی ولی کی خلکو ته او خلق دې باندې پوي کاندي. البته چې البته سواد سړي ته دا چې ته دا غږ په شکل باندې وسیږي غږیز وسیږي نو دا به ډېر فائدہ ورته وکاندي. البته جمعتونه ډېر عمده مرکز دی دی دغه دی او خلکو ته په جمعتونه کې باید دا هغه څوک چې په دې ځوانی ناروغۍ باندې پوهېږي هغو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ورشي او خلکو ته دا شی ووایي. د ښځو دپاره باید پروګرامونه جوړ شي او هغو باید پوه شي په دې باندې چې دغسې یو مشکل موجود دی.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم په دې هیله چې دغه برخې ته کار وشي او عامه پوهاوی زیات شي. اوریدونکو ډیره ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمه په لندن کې د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه. ل تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او په خپل پښتنو او تفسیرو مو د خبرونه لا پسې خکول کړ.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې رواني ناروغي د زیاتیدو په حال کې دي او تر ډیره لسترګو پټې پاتې کیږي. د دغه سازمان لخوا تیر میلادي میاشت کې په راپور کې ویل شول چې اوږدمهاله جګړو، طبي پیښو او کډوالۍ په افغانستان کې رواني ستونزې ډېرې کړې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د 30-50% پورې وګړي په یو ډول نه په یو ډول ناروغي دغه ناروغي ګالي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 10 د رواني ناروغیو نړیواله ورځ ده. رواني ناروغي یا منټل هیلت څه شی دی؟ کومې نښې نښانې لري؟ کوم کس ته رواني ناروغ ویلی شو؟ که پر دغه ناروغي یا ستونزې اخته یو څنګه یې درملنه کولی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په لندن کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایو. کولی سئ چې له سټوډیو سره اړیکه ونیسئ او د رواني ناروغیو په اړه له ډاکټر ابراهیم نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو که چیرته تاسو واتس اپ لري موږ واتس اپ شمیره ته هم زنګ وهلی سي. د مستقیم تماس شمیره دی 00422112501. د واتس اپ شمیره ده 00422311. لګروس تاړي کوي سي راځي چې په فایل کې د ډاکټر رحیم لاندې خبري وورو. ډاکټر صاحب ستړي مشي ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه منټل هیلت یا رواني روغتیا په افغانستان کې یادېږي اما ډېر کسان ممکن په مفهوم باندې پوي نه وي. منټل هیلت یا رواني ناروغي څه ډول ناروغي دي؟ څنګه په ساده الفاظو زموږ اوریدونکو ته ورپېژنئ؟
اول خو تاسو ټولو محترم